پر حمید الله چې د کابل په یکتوت سیمه کې ژوند کوي او له تیرو دونی مقالو رئیس له پاکستان افغانستان ته ستون شوی هم ورته شکایت لري.
د راتګ له وخته تر اوسه بیکار یم، کور نه لرم. د کډوالو چارو وزارت چې د کومې ځمکې د راکولو ژمنه کړې وه هغه یې موږ ته رانه کړه. باور وکړئ ډېرې ستونزې لرو. ان تر دې چې ناروغان شو د ډاکټر د فیس د ورکړې توان نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې خبرداری ورکړې چې اوس مهال نړیوالې بیړنۍ مرستې کافي نه دي او په اوږد مهال کې راستنېدونکي کسان د سرپناه په ګډون روغتیايي د کارموندنې او د غراز د زده کړو خدمتونو ته اړتیا لري تر څو دوی خپل ژوند له سره بیا جوړ کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې ده چې د طبیعي پیښو د زیانمنو او راستنېدونکو کسانو سره د ستونزو د حل په برخه کې مرستې کړي، خو زیانمن کسان تل شکایت کوي چې دوی اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي او د بېکورۍ، بېکارۍ او اقتصادي ننګونو په ګډون له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یونیچسیار د وروستیو شمېرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې 2.6 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان نه ستانه شوي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
تاسو ازادي رادیو او ری ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله د زیانمنو شوو ژوند له خطر سره مخ دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا اوتمبای و دا څرګندونې زلزله ځپلو سیمو ته تر سفر مخکې کړې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان ویلي چې که څه هم دقیق شمیرې نشته ورسره، خو ویلي دي چې د وروستیو زلزلو له امله کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د وروستیو زلزلو له امله د بې ځایه شویو کورنیو د راتلونکي په اړه اندېښنه ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې له نړیوالو بیړنیو مرستو پرته به د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنې شوې کورنۍ ژوندۍ پاتې نشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشر روزا وطنبایوال زلزله ځپلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د زلزله ځپلو سیمو د خلکو د زړورتیا د ستاینې ترڅنګ د مرستو پر رسولو کې د ښځو پر حیاتي رول ټینګار کړی. یونما داغلی وطنبایوال قوله په یو بیان کې چې پر فیسبوک خپور کړی ویلي ملګری ملتونه د زلزله ځپلو وګړو څخه د ملاتړ لپاره د 109 میلیونه ډالرو غوښتنه کوي. له دې مرستو پرته به اغیزمن شوې کورنۍ له راتلونکي ژمي ژوندۍ ونه وځي. که څه هم د وروستیو زلزلو له امله په ختیځو ولایتونو کې د بې ځایه شویو زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم یې شمیر زرګونه کورنۍ ښودلې. دغه سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت نازکه دی او وروستیو مرګونو زلزلو او د لکونو کډوالو بیا راستنېدنې دا وضعیت لا پسې خراب کړی. یو شمیر بې ځایه شوې کورنۍ چې اوس مهال د زلزله ځپلو لپاره په جوړو شویو کمپونو کې ژوند کوي وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د دایمي کورونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي. دوی وایي اوس مهال په لنډمهاله خیمو کې ژوند کوي خو د بارانونو او ژمي د یخنۍ په وړاندې هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د کونړ د څوکۍ یو زیانمن ګلاب شاه ازادي راډیو ته وویل
خو زمونږ چې کوم بنیادي کار نه دي، زمونږ کورونه په خیمه کې ژوند نه تیریږي، جمعه را روان ده، یخنۍ ده، ماشومان پاتې دي، خو چې خیمو کې وخت نه تیریږي باید چې موږ سره د کورونو په دغه کې ډېره مرسته وشي او موږ ته پاخه کورونه راته جوړ کړي.
د ننګرهار د درېنور ولسوالۍ د سوتن کلی یو زیانمن شوی شیرولی هم ورته غوښتنه لري.
زمونږ د ځینې خلکو ته د خیمه راغلی د چا ته رسیدلې د چا ته نه دی رسیدلې، دا یو ورځ کار نه دی. دین واخه داسې زمونږ درېنور ساخه ده، غریزه ساخه ده، واور راځي مونږ اوس ضرور لرو چې ماشومانانو ته دا کوردیګان دي، جرابونه دي، نور دا خوراک سامان دي، تقریبا یو کال یو نیم کال پوری ترسو شي دا زمون اولس ټول غریب اولس دي او واست نه لري شي دا خپل پیسو باندې دا جوړ کیو.
دا په داس حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال د سپتمبر په 14مه د کونړ له زلزله ځپلو سیمو نه د لیدنې پر مهال له نړیوالې ټولنې نه د زیانمنو لپاره د دایمي سرپناه د جوړولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. له دې وړاندې د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس ملا نور الدین ترابي ویلي د زیانمنو کورنیو لپاره د دایمي سرپناه په جوړولو کار کوي. د تیر اګست 1 مرګونی زلزلې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. د رسمي راپورونو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې له 2200 زیات کسان مړه شوي او نږدې 4000 ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د دغه زلزلې له امله د ننګرهار، لغمان، نورستان او په ځانګړي ډول د کونړ لږ تر لږه 2000 کورونه له منځه تللي او زیانمن کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د دوی موندنې ښیي چې دایمي سرپنا، خوراکي توکي، درمل او نورې مرستې د زیانمنو کسانو مهمې اړتیاوې دي.
اوریدونکو اوس هم د خبری مجلې د پای شیبو ته رسیدلی یو په زړه پورې مطلب راخلو. هغه دا چې پرون د سپتمبر 13 په بخښنه سره د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ وه. دا چې اوس افغانان د ډیموکراسۍ په اړه څه فکر کوي او آیا دغه څه په افغانستان کې محسوس دي، په دې اړه پام وکړئ د تفصیلي راپورت.
ډیموکراسي یا ولسواکي هغه کلمې چې ښایي په دې وروستیو کې د افغانانو په ذهنونو کې ډېر کم وګرځي او یا یې هم بیخي هېرې سوي وي. دا حق چې د طالبانو له تېرې دورې وروسته په تېرو 20 کلونو کې د نوي عصر د پایل شعار بلل کېده او تل یې د ټینګښت ادارې کېدلې، د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې معنا او رنګ بایللی دی. یو شمېر افغانان تېر 20 کاله افغانستان له ننګونو سره مل نسبتا ډیموکراټ دوره بولي او وایي چې ورو ورو یې حکومت او خلک ولسواکۍ پر لور بیول، خو اندېښنه ښیي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د خلکو د حق اخیستل سوی او دوی ته ټولنه لوی زندان ګرځول سوی دی. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تېرو 20 کلونو کې نسبتا ډیموکراتیک نظام په ترڅ کې ترلاسه کړي حقونه او لاسته راوړنې اوس د طالبانو تر واک لاندې صفر سره صرف شوي دي.
تېرو 20 کلونو کې افغانستان ته ترامپ ستونزې ولې خو خلکو لږ تر لږه ډیری عزت بیان د ازادۍ حق لرلو، د ښوونځیو پوهنتونونو کار ته تللی شوی، طالبان تر واک لاندې اوس هیڅ ډول ولسواکي نشته. ټولې پرېکړې د ویډلې په لاس کې دي، د خلکو غږ نه اورېدل کېږي. او ښایي تر ټولو زیانمنې سوې دي، نه ښوونځي ته پرېښودل کېږي، نه پوهنتونونه او نه کار ته.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ورته اندېښنه او شکایت مطرح کړ.
له واکه رسېدو سره د خلکو رایې او نظر ته ارزښت نه ورکول کېږي، رسنۍ محدودې شوې دي، مدني فعالان او د نظر خاوندان سیاسي شنونکي یا چوپ شوي یا مهاجر دي. نه یوازې زه بلکې زرګونه نور ځوانان یې اغېزمن کړي یو، زموږ هیلي موخي او حتی مسلکي ژوند پرې متاثره شوي.
دوی غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه یې باید غږ واوري او افغانستان کې د خلکو د مدني او بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره د ولسواکه حکومت ته زمینه برابره کړي. خو تېر 20 کاله آیا رښتیا افغانستان کې ډیموکراتیک نظام یا ولسواکه حکومتونه موجود و؟ د سیاسي چارو شنونکي او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
البته ډېر مسایل د دیموکراسۍ د تقوی لپاره یا د ولسواکۍ لپاره رامنځته شول، چې مهمه مسله دا وه چې قانون اساسي جوړ شو، یو چوکاټ جوړ شو چې حکومت څنګه تشکیل شي، د هغې کې د حکومت رول، د ولس رول، د خلکو د حقوقو ټول پکې واضح وو او بالاخره ټاکنې ترسره شولې. البته مشکلات موجود دي کې شک نشته دی، اما خلکو خپل آواز اوچتولی شو، د بیان ازادي یې درلودله او ورو ورو د افغانستان د ثبات او د قانون حاکمیت خواته روان وو.
ملګرو ملتونو د ډیموکراسۍ د 13 نړیوالې ورځې په اړه د دغه سازمان د سرمنشي انتونیو ګوتریش په حواله په خپل ویبپاڼه لیکلي چې ډیموکراسي په هر ځای کې د خلکو زړورتیا څرګندوي او خلک د خبرو، ګډون او باور له لارې خپلې ټولنې رامنځته کوي. د سازمان د 2015 کال د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ګوتریش له قوله د شعار په توګه لیکلي چې ډیموکراسي د خلکو د ارادې، غږونو، د دوی د انتخابونو او ګډون له لارې ځواکمنه کیږي. خو افغانستان کې چې دا مهال طالبان واکمن دي، د خلکو ارادې، غږونه او انتخابونه څومره مهم دي او ولسواکي یا ډیموکراسي په څه حالت کې ده؟ د سیاسي چارو شنونکي د پاکستان لپاره د تېر جمهوري حکومت ځانګړي استازي او د کورنیو چارو پخواني وزیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو حکومت زورواکي وباله او ویل چې دوی پر خپلو کړنو هم افغانان زیانمن کړي او هم په خبره د افغانستان نړیوال ژمنې او هویت تر پوښتنو لاندې راوستي. ښاغلی داوودزی وویل:
فعلی زورواکه نظام دی چې په افغانستان باندې حاکم دی، حاکمیت لري، ملت ته د هیڅ نوع مسؤلیت اراده نه لري او نه هم نړیوالو ته غواړي چې مسؤول اوسي. ملت ورنجونو تعلیم غواړي، کار ښه حکومتداري غواړي، او په حکومتداري کې ملت برخه غواړي د خپل نمایندګانو د لارې. خو د یو تن فعلي زورواکه نظام احترام نه ساتي، همدارنګه نړیوال هم ورنه توقعات لري. اوله توقع خو یې دا ده چې د تروریستي ګروپونو دوی ساتلي دي چې دې پروسې ته خاتمه ورکړي. په یو خوا د ملت حوصله کیدی شي چې په تنګ راشي راتلونکي کې، بل خوا د نړیوالو حوصله په تنګ راشي.
ملګري ملتونه وایي د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د وضعیت د بیا کتنې فرصت برابروي. ډیموکراسي د یو هدف په څیر یوه پروسه ده، او یوازې د نړیوالې ټولنې، ملي حاکمیتي ارګانونو، مدني ټولنو په بشپړ ګډون او ملاتړ سره کولای سي د ډیموکراسۍ مثال په واقعیت بدل کړي. ملګري ملتونه د ډیموکراسۍ د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې اعلامیه کې د بیان ازادي د ډیموکراسۍ د یوې بېلګې په توګه یادوي، او زیاتوي چې د بیان ازادي د بشري حقونو یو بنسټیز حق دی چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي دي. په ټکو یې په ټولنه کې ځینې حکومتونه او هغه ځواکسته چې پر وړاندې د خنډ جوړولو لارې لټوي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 19مه ماده کې راغلي هر څوک د نظر او بیان د ازادۍ حق لري. په دې حق کې لاسوهنې پرته د نظر د ساتلو او هرې رسنۍ له لارې د سرحدونو په پام کې نیولو سره د معلوماتو او نظریاتو د غوښتلو، ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده. خو ژورنالیست او د چارو شنونکی سمیع یوسفزی په افغانستان کې د رسنیو اوسنی حالت داسې ارزوي.
رسنۍ اوس هم خپل کردار ادا کوي. سوشل میډیا او مطبوعات چې د هیواد نه دباندې دي هغه مونږ ته پاتې دي. وطن کې دننه خو هر څه لمنځه تللي دي. نه څوک په فیسبوک کې اظهار رای کولی شي، نه په کوم مجلس کې خبرې کولی شي. اوس ته ټولو دروند بار په رسنیو او مطبوعاتو پاتې ده. مطبوعات دا وخت واحد سنګر ده چې طالب خلاف، د طالب د کړنو خلاف، د خلکو مشکلات او د افغانستان د خلکو بدبختي، بیچارهګي هغه دنیا ته بیانوي.
که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلی دی دوی د ملي ګټو او هیواد د کلتوري ارزښتونو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو دوی په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډاوه. تر اوسه یې د اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي، او د حکومت ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډیره یې سخت دریځ دي. دغه راز ملي شورا یا مقننه قوه یې له منځه وړي، پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ سخت محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونې له تعلیمه راګرځولي، او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. خو طالبان ولې د ډیموکراسۍ ضد دي، او آیا دا کړنې د افغانستان سربېره سیمه هم اغېزمنه او اندېښمنه کړې؟ په پاکستان کې د سنا مجلس پخوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې د طالبانو حکومتولي هم څېړي او تبصرے پرې کوي، ازادي رادیو ته وویل چې طالبان له ډیموکراسۍ نه ناسم او افراطي تعبیرونه لري چې د ذهنیت سیمه هم اغېزمنه کړې ده.
نو دا سمه خبره نه کوي، خو اصل خبره دا ده چې یعنی چې بهر نه چا پستول دي یا څوک شدید تشا ولاړ دي، هغوی نه غواړي چې افغانستان د یو هیواد په توګه یا د ملت په توګه افغانان نړۍ په سیالۍ کې سیال شي. سیمې بنې تاثیر مخکې شوي دي، ټی پی یا نور سازمانونه راغلي دي. هلته کوم تاسو ګورئ چې د جنکو مکتبونه چې دي په هغه
که څه هم د شاه امان الله خان دوره په افغانستان کې یوه سلطنتي دوره وه، خو د چارو یو شمېر پوهان وایي چې د وخت له غوښتنو سره سم په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د دوی په وینا د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول، او افغانستان د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون هم د 1943 کال د تلې په 9مه نافذ شو.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه، او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړي.
ازادی ملما السلام علیکم احمد شیبر یم خبرونه تشرغلی نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان رامل مکړی دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیزم لوستی دی او اوس د یو خصوصي پوهنتون د نشراتو د برخې عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرغلی
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته ازادي رادیو او خوشو ورېدونکو ته
لایق صاحب کا لمړی له دې تخلص سره شروع کړو عادتن په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې سلا جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي چې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې و افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران څنګه ویل د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شدي نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې دغه رقم په ټولنو ملګرو په کورنۍ کې بیا هم دا تخلص ورسوي زموږ لپاره
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ تقریبا یو کال اوسو دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپله خوښه انتخاب کړی او که نه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثر ځوانان دغه دیش ښکار شوي چې د کورنۍ په خوښه به د یو پوهنځي وایي یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوریه د ژوند له سختیو څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پورې نه سي رسېدلی هغه وخت غواړي مصارف ورڅخه غواړي زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ ستونزه چې راغله هغه وخت کې 2020 کال و د کورونا وایرس هغه کوم بدمرغه مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانسه ډېر موږ هم بیا خپل هڅه نه ده پرېښې خو حالات داسې جوړ و چې تر ډېره پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوا کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه وه نو د خلکو ته فکر ځکه دا شی د راتک سره وروسته بیا په آنلاین برخو کې بیل بیل هڅې سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډېر اصطلاح سره ټکنی سوله او داسې کمزوري هم سوله چې زما هدف دا و چې زه باید تیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه اجازه وله یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از مینه په کار واخیسته سي خو بیا هم کانکور از مینه واخیسته سوله او تا ژورنالیزم زما لومړی انتخاب تیبو او دوهم ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی و تب خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي که څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا سي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین سوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښه کې د ژورنالیزم د وختو کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوچنیوالي کې موږ په کور کې وو تلویزیون لګېدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست ډېر ښه بحث کوي په اصطلاح سره د پښتنو طرز د وینا طرز د سوال کولو طرز همداسې هغه چې کومه خبرونه مې پر مخ وړله په دوو شانو سه اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویل افغانستان کې دا خبره 100% نه تضمینېدله حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښمو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم په غوښمو کې د ژورنالیزم لپاره د ژورنالیستانو لپاره او د رسنۍ د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم لیکن دلته بیا یو بل شیم ده تب له ساينس سره تړلې ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساينسي علومو کې نه راځي دواړه یعنی سره لري دي څنګه یو اړخ کې تب او بل اړخ کې ژورنالیزم
ولدا سوال بډیر جالب دی لپاره چې دی جواب وایي زما لپاره زما دا خبر وکم دا چې زما ستا خبرې ته ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډیره حد ورسره لاس ګریوانم په ستونزو کې هغه د ریاضي مضمون وو او دا ترې وخت راشي راسي وو نور زه خپله په خپل وخت کې که ټولنیز علوم وو البته که ساینسي علوم وو که اجتماعي علوم وو په دې ټولو به مې انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی نو د هغو شپو استادان هغه زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد وو زه وایم مطلب مې دا دی که څه هم د ساینس او د اجتماعي علوم ساحې سره یو د بل څه بېلې دی خو د خپل مکتب په حال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم شون هر برخه چې تللې وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه
که دیر تراسم ژورنالیزم ولوست فارغ سوی څه فکر کوئ چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړی دي چې که چیرې عملا تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې بر سره ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای پوښتنه ده خو زه به یو شی ووایم چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړو که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی او که څه هم بیخي د مرکز او د نور لیرې پرتو ولایتونو له فرق سره کوي زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي البته سل فیصده دا دغه لرو خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې د جنګونو په خاطر باندې د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یا نیمه سوي دي یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونې موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم عملاً وظیفه لرمه دا زما د پونځي سره یو تړلې برخه ده ایډیټینګ دی په اصطلاح سره راپور لیکل دي او که څه وایو کنټینټ کریشن دی دا انګلیسي کې ځینې مان ماته مخ راځي نو دا شان ټول زموږ د پونځي هغه عملاً برخه ده چې وظیفه ورڅخه لرم
زما پوښتنه دا وه یعنې هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتا لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده
نه په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب لکه څنګه چې په نورو مسایلو کې دا شی راځي استادان فرق کوي پوهنتونونه فرق کوي مضامین فرق کوي دا خبره شوازې او کوم چیز ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلی ده اوس یې موږ دغه یو عملي کارونه هم را باندې کړي دي په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی په مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونیشې تقاضا غوني کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست کنه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطر چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسوسي کار کوم کنه یو شی ډیر مهم پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کې دا ډیر ضرور شی ده چې وا نوري نه له موضوعاتو خبرې دی سي او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه پیش سره تړلې دي نو بیا نه خبره څوک څه نسی لیکلی یا کار مخته نسی وړی څنګه دي پانتون په وخت کې دي رسنۍ اورې دي
بلی او زه خپل کوایم په غوښکو کې ما د ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګ د اریانا تلویزیون نشرات اوریدل او په نړیواله کچه کوایم چې افغانستان کې د نړیوالو ژبو لیول دوه لوړ هم نه دي بیا هم په پښتو کې سوني موس کار کوي په ځانګړي ډول سره د بي بي سي الجزیره او همدارنګ په ریکا کې ځینې نړیوال رسنۍ دي سی این این البته او سی جی ټی ایم د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د وړاندې کولو طریقه همدا هغه شان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتله او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې ول.
یعنې تاسې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه. ازادي راډیو مو اورېده؟
بلې ازادي راډیو مو اورېدله. او همدا زما سره مرکې هغه قدرته وایم د ارتباط یو لامل شاید همدا اوسي چې زه خپل په ازادي راډیو کې ما یو څه مخکې د ازادي راډیو د نیټورک په اړه چې د پښتو برخې په اړه دې خبرونې کولې. ما غوښتل چې یو څه وګرځېږم ځینې معلومات وکړم. ستاسو د ازادي راډیو یو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول. البته دې خبرونه مې په اصطلاح سره همدارنګه شي بر سب تاسو خپل خبرونه په فیسبوک ته لري تاسو نشرات هم ستاسو پراغ لارم تعقیبول.
بیرته د ژورنالیزم دې برخه ته راسو. ستاسو د ژورنالیزم د پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه د پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکړي څه شان به بدلوي سي نوې محصلین سره کې د ژورنالیزم په برخه کې؟
عموما لکه څنګه چې شیبر صاحب تاسو په دې کې تر موږ بېخي وایو چې په لسیزم تر موږ بالا ډېر کار کړی دی او فکر کوم زه تجربه لري. زما له فکره تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا ده چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي. نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخې ته که محصل یې زده کوونکی باید ور داخل سي. عملي برخه کې اوس هم څو نیسي تقاضا د غونې کار البته نه دی ورسره سوی. په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي. او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سرخوږونکی شی چې هغه دا ده چې داسې فار سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نوي پوهنتون کې به څنګه مسله وي. یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق یې کورني کارونه هم کوي. البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم له وروسته. خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د دې ټول شعبته یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې ششکار سوی هم یم. او له وخته وخته مې استادان ته مې کله چې زه د ځینو استادانو سره نږدې مجلس سره دا خبره مې زیاده کړې وه چې استاد تاسو دغه څه کار وکړئ د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګورئ. پر فرشیه قضاوت مونږ ځکه مونږ کوي چې یوه ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري.
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباط کله ناکله په ځینو پوهنتونونو کې د سوي سي کې د سي سي دي یو عملي کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورني کار له خاطر پنځه شپږ نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي. او البته په اروپایي پوهنتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي دی کولی شي سي استاد ته ووایي سي زه په دې نمرو باندې راضي نه یم زه غواړم ستا امتحان بیا ورکم. نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً پنځه ورځې شپږ ورځې یوه اونۍ وروسته و تیاری وکړه او استاد هم هماغه سوالونه بیرته ترې نه کوي نور سوالونه کوي. فکر نه کوي دا هم بده لاره نه ده؟
نه دا بده لاره نه ده. ځینې مسایل کم داسې فرسي دي امتحان په ورځ کله ژوند دي څلور کاله وخت ډېر دی د پوهنتون په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مدګي نه درلودل بیا موږ دغه لپاره دوه مری امتحان ورکړي دغه لپاره مدګي نیولې ده په کافي اندازه نه دی چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما اخیستی دی.
که له پوهنتونه شاته ولاړسم د مکتب وخته تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده؟
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي و همالته مو ویلې ده. او د منځنۍ او عالي لیسې لپاره منځنۍ دوره او عالي لیسې لپاره بیا میرویس نیکه لیسې ته موږ سپار شوی وو هغه وخت کې بیا ورې پارې راسونه.
کله چې له ابتدایي مکتبه متوسطې ته ورتلې او بیا وروسته لیسې ته لیسه او متوسطه خو یو ځای عدل وسې ده څرنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سو سي نوی محیط نو درته یو څه ناشنا او که نه خو ټول یو کندهار؟
بالکل په دې خطر نه وي چې کم منځنۍ ښوونځي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شولم، بیا نورې ابتدایا دوره بشپړه کړله. دغه میرویس نیکه لیسې چې موږ ولاړلو، هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی، د کوچنۍ سیمې په ساته دی، حتماً محدود د هغوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمې پورې محدوده وه. خو کومې نوې لیسې چې موږ ولاړلو، هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکي وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي وویل، بیا خو نو لیسه سوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې. او بیا جالب لا دا وه چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سرغړونه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بېلابېلې دورې پر انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست؟ په دې کلونو کلونو کې
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدل، چون د افغانستان د مکتبونو دغه فیصله سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی، دوی سر له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغه سي دغه به هم نه جوړته مهاسي شرایط او موقع پلاس نه جوړغلی، نه په مالی برخه کې دوه زیات سپورت کړو سره برابر شوی دي. د وخت مطابق زما په یادې چې موږ یو وخت د کندهار ولایت کې د کلتوري اسد کې د میوزیم د موږ د میوزیم ته ورغلی وو. خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ک زیارت ته موږ د مکتب د لوري نه یو ورغلی، خو دې له مکتبه موږ ورغلی یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره کدی ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي، کدی متوسطي، کدی لیسې، دا خو د علمي سیر خو لګښت هم نه لري. خو کدی احمد شاه بابا مقبره هم شته او د میرویس نیکه زیارت هم شته، دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره، د لیسې لپاره، د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب، زما د مکتب د فارغت تقریبا باید 15-16 کلونه، 15 کلونه البته پرې کېدو چې شپږ مې شروع کېږي. او هغو وختونو کې که زه وایم خو حتماً زموږ به یاد فکر کوم والوي او تجربې نشته. نو دا ډېره مهمه ده، بېخي ډېره مهمه د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخه آګاهي، له خپل کلتور، له خپلې ژبې او له هر سره اشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه ښار څه وتلی په کوکران په نوم یې
سمه ده، خو دومره نه ده وتلی کنه. هغه د عینو د عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي، نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تګ اسانه نه ده.
بالکل دا مسله داسې ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته.
نه نه، شخصي تګ بل شی ده. وبخښئ، ما ستاسو خبرې نیسم. زه دا خبره د دې لپاره درته کوم، په پرمختللو هیوادونو کې مهمو ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي. مثلا په ابتدایي مکتب کې مورولي، متوسطت کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دوره کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي. او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي، لکه د میرویس نیکه زیارت ته، لکه د احمد شاه بابا زیارت ته، کنه، او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته، نو طبیعي خبره ده چې کله دی و تعلیمي مرکز له خوا ورځي، نو هغه استاد هم تیاریان نیولی چې دوی ته تشریح کړي. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې، نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړي او لاس پورته کړي او کېدای سي شاوخوا پکې وګوري او نور ترې راووزي. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون، د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپل معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرات سره هم د زیارت څوخ جوړ شوی دی، بیا څوخ ترمیم شوی دی، د دې اهمیت په څه کې ده؟ د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاسي چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دی دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شبر سزا غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا موده کېږي. مخکې ما خپل کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمنه او معاصره وي. یعنی دا هم یو شاید چې خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله چې په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه یو علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان، د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي چې میرویس نیکه په دې کال وزیشید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه. کنه کېدای سي چې دغه اوسنی حالت هم ترسیم سي، او که څو کاله وروسته یو بل محصل دا کار کوي هغه به بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بیرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي؟ سي ورځ په ورځ ترې لري کېږي او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډیر ښه معلومات ست چې ډیر یو پراخ علم دي او بیل بیل برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوي تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګ کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګ د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګ چې کله موږ د ټولنیز رسنیو لپاره کوم راپورونه آماده کوو هماغه دي، وخت وخت محصلین آماده کوي لیزونو پروګرامونو لپاره، همدارنګ کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز ته ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي. کنه یعنی مختلف شاندي. جالب سسری ریډ کړی دی او د غوس راته وایس په ذهن کې پاتې کې د دې مرکه په اخر کې را سره شریک.
شي ورساب کده خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د پوهنتون ځای په نامه سره یو ریډیو شته، ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کارکوونکي په صفت کار کړی دی، ورې مې خبرونه درلودل. او دغه ترڅنګ زه ګاینا وخت د شعرونو یو دانه دوی لیکلمې هم کوم، البته چې د خلکو ډېرې خوښېږي او دا وایي چې تاسو کومې باید زیات شي. کوچن د ژوند مسؤلیتونه یې په منظم ډول موږ هم لري کښېنستلې. هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راسو فارغ وخت بیا مو دا کار کړی دی. او نور د ایډیټ په برخه کې د آډیو ایډیټ زه ډېر ښه یم چې آډیو ښه ایډیټ کړم.
نه یو کوم جالبه تجربه داسې سي یو شی ډېر ناشنا درته ښکاره سوی په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سي ګوره دغه رقم یو شی چې لیکلی او ډېر ناسم و او ما داسې سم کړو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تېر وتی یاست.
حتماً لازم دا ژوند برخې دي داسې ډېر برخې راځي.
ستاسو په یادی شي داسې کومه تجربه هم په ذهن ته در ګرځي؟
بله دا شریکول چې زه هم انشاءالله سره شریک کړم. شیبر صاحب داسې وخت راغلی و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړی و. نو دغه پوسټر سره لیش ما درې وار څلور وار الهام ولی بیا مې زموږ مسؤل کس ته هم واستوي. یعنی سره لیچ ما ډېر کوشش وکړ چې د دې غلطي نور ایسته سي هیڅ غلطي نه پکې کې دقیقه او پوره د ډیزاینینګ د اصول مطابق راسي. او هر وار چې ما راسته په دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډېر وخت خندل. خندا پر دې راتلل چې زه غلطي به ډېره ساده و ډېره اصول معلومېدل خو زما به نور ته فکر کړي. دغه زما د ایډیټینګ هغه د اول سر دغه یو خاطره البته کوم دغه سوالات چې زما لپاره ډېر حیرانوونکي زه په دې نه پوهېدلم چې دا خپله غلطي زه ولې نه سم پیدا کولی. خو څومره وخت په تېرېدو سره کرار کرار دې ته متوجه شو چې سره دې چې دقیقه وکتل سي خو مسؤل کسې بیا ګوري یو ځل بیا هم باید تر نظر چې اوسي بیا باید شریک سي.
او لکه څرنګه چې مخکې تاسو وویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدای سي په دې امتحان په ورځ باندې د تبسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی. د ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي انسان کېدای سي یو ورځ سم ایډیټ وکړي بل ورځ سمونه کی. نو انسان باید په ځان باندې ډیر بے اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي. انسان ماشین نه ده څنګه لایق سم همدا سي نه ده او دا 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 ژوند خو همداسې ده داسې ده. ډېره مننه نصیب الله لایق سي په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان
سلامت اوسئ. ستاسو څخه او د ازادي راډیو د ټول ټیم څخه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړئ. سلامت اوسئ.
جهان میں سفر والا اس کے لاسلر مستاستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا تا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ داستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا